پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته خرغلست. نن شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د زمری یا اسد لومړی نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د جولای له 3 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د افغانستان په جنوب کې به نږدې 2000 هغو کورنیو ته چې کورونه یې زلزلې نړولي دي پناه ځایونه جوړ کړي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مارکوس پوتزل له سیمې څخه د کتنې پر مهال وکړه. ښاغلي پوتزل او د یونما مرستیال رامز اکبروف پرون په خوست کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو کورنیو له یو شمیر استازو سره خبرې وکړې. تېره میاشت په پکتیکا او خوست کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو ډیرو کسانو خپل ژوند لاسه ورکړ او د دې شمیرې دوه برابره نور ټپیان شول. استرالیایي خبریال لین اودونل وایي طالبان په دې د جاسوسۍ ادعا نشي ثابتولی. هغې په یوه تازه ټویټ کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دې په اړه د جاسوسۍ ټویټونه له حقیقته لرې دي. او ډونل له دې سره د طالبانو سیالي خندنۍ بللې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر نوموړی خبریاله په جاسوسۍ تورنه کړه او ویې ویل چې نور به د خبریالانو په نوم بهرني جاسوسان په افغانستان کې پرې نه ږدي. د انګلستان پخوانی توپوهونکی جاناتان ټراټ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه وګمارل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې ټراټ به د آیرلند پر وړاندې د افغانستان په راروانه لوبلړۍ کې د هیواد له ملي لوبډلې سره یوځای شي. دا لوبلړۍ د اګست په 9 په بلفاست کې پیلېږي او د اګست تر 12 نیټې پورې دوام کوي، چې په ترڅ کې 3 ورځنۍ او 15 اووریزې لوبې پلان شوي دي. د اوکراین ختیس خار سلوویانسک له هغو سیمو څخه دی چې روسي ځواکونو د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه د نړیوال تړون د لاسلیک په ورځ بمباري پرې وکړه. د دونیتسک سیمې د پوځي ادارې مشر پاولو کیرلینکو پرون وویل د روسیې پوځ په سلوویانسک کې د استوګنې پر سیمو خوشحیي بمونه او نور مهمات واورول. هغه زیاته کړه د عملیات وروسته له هغه وشول چې روسیې او اوکراین په استانبول کې له ترکیه او ملګرو ملتونو سره د اوکراین د غنمو صادراتو ته د اجازه ورکولو تړون لاسلیک کړ. او د ایران د جنوب په وچګالۍ ځپلي سیمه کې سیلابونه لږ تر لږه 18 کسان وژلي دي. د ایران دولتي رسنیو د راپور له مخې دا سیلابونه په فارس ولایت کې له درنو وریاو وروسته راوتلي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیلابونو د استهبان ښار سو خارګوټي او کلی ویجاړ کړي دي. د دوی په وینا د ژغورنې ډلې 55 کسان ژغورلي خو یو شمیر نور لا هم تری تم دي. د ازادۍ رادیو غربنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. پاکستان او ایران په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره د خپل منځي همکاریو ژمنه کړې. د ملګرو ملتونو چارواکي د پکتیکا ولایت زلزله ځپلو سیمو ته ورغلي دي او هلته له خلکو سره د نویو مرستو ژمنه کړې.
پلان لرو چې 2000 کورونه د تلسر ترمیم.
د طالبانو د لوی مشر وروستي فرمان په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې نور هم زیاتې کړې دي.
د طالبانو د مشر له لوري دغه ډول فرمانونه د هرې ورځې په تیرېدو د بیان ازادي محدودوي.
په نورستان کې سیلابونو درانه زیانونه اړولي دي.
سیلابونه راغلي، ځینې خریجات او مالي او جاني تاوانونه رسېدلي دي. 450 جریب ځمکه او شپږ ملونه وړي دي.
او په یو بل راپور کې باور وي چې د لوګر اوسیدونکو وای په دې ولایت کې د ابو مسلم خراساني زیارت باید په اساسي ډول ورغول شي. نور مطالب لرو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خبريږي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته پاکستان او ایران په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره د خپل منځي همکاریو په دوام ټینګار کړی دی. پاکستانی او ایرانی رسنیو لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي پرون خپلو کې په یو کتنه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د دواړو هیوادونو همکاري اړینه ده. پاکستان او ایران له هغو هیوادونو څخه دي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره یې راشه درشه او ډیپلوماتیک اړیکې تر ټولو ښه دي، خو ښکاري چې لا هم په دې هیواد کې د امنیت او ثبات په اړه ډاډه نه دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول زرداری بوټو د افغانستان د مسایلو په اړه له ایران د نږدې همکاري غوښتنه کړې. بلاول بوټو د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره پرون کتنه کې ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره قوي اراده لري. هغه داسې مهال دا خبره کوي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو پاکستان له ترهګرو په ملاتړ تورناوه. تر خوا یې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون ګڼو هیوادونو ایران په سیمه کې د بې ثباتۍ پر راوستو تورن کړی دی، خو پاکستانی او ایرانی رسنیو لیکلي په دې کتنه کې د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی په افغانستان کې د پاکستان رغند رول سټایل او ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د سیمې د اوږدمهاله سولې او سوکالۍ لپاره اساسي شرط دی. د دواړو هیوادونو د چارواکو له قوله رسنیو لیکلي بلاول زرداری بوټو او حسن کاظمی قومی په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د مدیریت او په یو شمیر نورو بنسټیزو مسایلو هم خبرې کړې دي. حسن کاظمی قومی سره کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول زرداری بوټو په سیمه کې د تلپاتې سولې او امنیت راوستلو لپاره د افغانستان له اوسني سرپرست حکومت یعنی طالبانو سره د رغند ښکېلتیا او عملی همکاریو پر دوام هم ټینګار کړی دی. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته پاکستان د افغانستان په مسایلو کې ډېر ښکېل شوی، خو پاکستان او ایران داسې مهال چې له طالبانو سره یې راشه درشه او ډیپلوماټیک روابط ښه دي له څه شي اندېښمن دي؟ پخوانی ډیپلوماټ عزیز مارج دې پوښتنې ته ځواب وایي.
نه تنها چې ایران او پاکستان څه دي، خو په افغانستان کې لاسوهنه هم کوي. نور هیوادونه د سیمې هیوادونه ګاونډي هیوادونه ټوله د افغانستان د اوسني ګونګ حالات غیر معیاري حکومت او د زامت دقیق آدرس نه درودل د اساسي قانون نه شتون او مشروعیت د ملت نه درودل نه د خپل امنیتي امنیت دپاره کورنۍ چارو امنیت دپاره یو ګواښ بولي. د دې له وجې نه زیاته هڅه کوي چې دوی یو ډار ترلاسه کړي او یا په خپلو منځ کې وضو کې سره غونډه کې سره رسې دوی یو داسې میکانیزم باندې کار وکړي چې د افغانستان له لور نه دوی ته خطر موجود نه وي.
له دې وړاندې تاجکستان او هند هم د افغانستان د امنیت او اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه، او د هند صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر یې ویلي وو د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته رسیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ملګری ملتونه غواړي چې له را روان ژمي مخکې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو د 2000 کورونو د بیا رغونې په برخه کې مرسته وکړي. د جولای په 22مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي مرستیال مارکس پوتسل د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د دوی د ماموریت مهمه موخه اړو خلکو ته د مرستو رسول دي او دوی په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکوي. په دې کتنه کې چې د خوست په نړیوال هوایي ډګر کې ترسره شوه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د زلزله ځپلو خپلوانو او د پکتیکا او خوست قومي مشرانو برخه اخیستې وه. په دې لیدنه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز علي اکبروف ویل دی په خپل څو ځلې زلزله ځپلو سیمو ته تللی او په خوست او پکتیکا کې د زلزلې د اصلي عواملو د معلومولو لپاره جاپاني متخصصانو ته وړاندیز کړی دی. هغه زیاته کړه چې د زلزله ځپلو د 2000 یا له هغه د زیاتو کورونو د بیا رغونې په برخه کې به مرسته وشي.
We also plan to help rebuild at least 2000. The plan that we have 2000 corona data lesser timing amount to yet rather
الاکبر فوویل ملګری ملتونه به د زلزله ځپلو سیمو د اوسیدونکو لپاره په ځانګړي ډول د اوبه د اوبو روغتیا استوګنې سړکونو ښوونې او روزنې او نورو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي. رامز علي اکبروف زلزله ځپلو سیمو ته د اساسي سړکونو نشتون هم یوه مهمه ستونزه وبلله او ویل دوی به په دې اړه د بهرنیو ډونرانو مرستې را جلب کړي ترڅو د کورونو د جوړولو ماموریت له ستونزو سره مخامخ نسي. قومي مشر حاجي عبدالرحمن زدران په خپلو خبرو کې وویل په زلزله ځپلو سیمو کې د کورونو بیا رغونې نه مخکې دې یوه تخنیکي سروې وشي. ده وویل کچېرې په دې ځای کې د دوامدارو زلزلو احتمال وي نو زلزله ځپلو ته دې په نورو زدران میشتو ځایونو کې د استوګنې زمینه برابره شي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم ټینګار وکړ چې د کورونو له آبادولو مخکې دي سیمې ته یو ځل متخصصین لاړ شي ترڅو په هغو سیمو کې د کورونو د آبادولو ډاډ ترلاسه شي. نوموړي زیاته کړه چې د خلکو سره په مرستو کې ځکه باید بیړه وشي چې ژمی را روان دی او د خلکو ستونزې ډیریږي. د جون د 22مې په زلزلې او له هغه وروسته د زلزلو په نورو ټاکنونو کې د پکتیکا برمل او ګیانی همدارنګه د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو ته درانه ځانی او مالی زیانونه واوښتل. په دې زلزلو کې له زرو زیات کسان مړه شول، سلګونه نور ټپیان دي او د خلکو ډیری کورونه او د استوګنې ځایونه په بشپړ ډول یا ویجاړ شوي او یا لږ تر لږه زیانمن شوي دي. له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله وروستي فرمان د بشري حقونو د څار د ډلو او یو شمیر افغان خبریالانو اندېښنې پرولې دي. په دې فرمان کې ویل شوی دی چې پر حکومتي چارواکو بې ځایه او له حقیقت لرې انتقاد کول د شریعت خلاف عمل دی. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هیدر بار ویلي طالبان هڅه کوي چې له افغانانو نه د افغانستان په اړه د حقایقو د ویلو فرصتونه واخلي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده په تازه فرمان کې پر حکومتي مسؤلانو بې ځایه او له حقیقت لری نقد کول د شریعت خلاف عمل بلل سوی دی. په دې فرمان کې راغلي چې حکومتي مسؤلانو ته توهین کوونکي باید مجازات سي. دغه فرمان چې د پنځمې په ورځ نوښت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر خپور کړي، پکې دانی دی راغلی چې له واقعیت لري نقد کول څه ډول وي. دا هم پکې وازینی دی راغلی چې هغه کسان چې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي له کوم ډول سزا سره به مخامخ سي. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت د هغه څه له کبله چې دوی د خپل حکومت د قوانینو خلاف بولي یو شمېر خبریالان د بشري حقونو او مدني فعالان زنداني او شکنجه کړي او لا هم ځینې د دوی په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. ځینې افغان خبریالان د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده وروستی فرمان د خلکو د ژغ د چوپ کولو او د بیان د ازادي خلاف عمل بولي. یوه افغان خبریاله چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور سی وویل چې نقد د اصلاح لپاره کیږي، خو د طالبانو د مشر تازه فرمان له خلکو د خبرو کولو صلاحیت اخلي.
د طالبانو د مشر له لوري دغه ډول فرمانونه د هرې ورځې په تیریدو په افغانستان کې د بیان ازادي محدودوي. د هرې ورځې په تیریدو له افغانانو د بیان حق اخیستل کیږي او خلک د بیان حق له لاسه ورکوي.
په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هیدر بار په افغانستان کې د بیان د ازادي او رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې طالبانو له دې وړاندې افغان خبریالان محدود کړي او تازه د بهرنیو خبریالانو په وړاندې هم محدودیتونه زیات کړي.
With the Taliban's detention and of Lynn O'Donnell
د سینو راپورونو د جوړیدو له عمله د فارن پالیسی د خبريالې اودانیل نیول او دیتا اړکول چې باید د بخښنی ټویټ کړي او په یو ویډیو کې پخیمانه تا اړکول د خبريالانو په وړاندې پټه کینه ښکاره کوي. دا معلومه ده چې طالبان د بهرنو خبريالانو په وړاندې حوصله نه لري. اوس د ټولو لپاره ډیره سخته ده چې د افغانستان په اړه رښتینی خبرونه جوړ کړي، ځکه طالبان دې نه دي تیار چې آزاد رسنه د افغانستان په اړه حقایق خپاره کړي.
هڅه مو کړه چې د دغو غبرګونونو په اړه د طالبانو حکومت د ویاندویانو نظر هم واخلو، خو دغه راپور تر جوړېدوې زموږ پښتنې جواب نه کړي. نږدې یوولس میاشتې مخکې لکه چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن سوي، حکومت یې د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بیان د ازادي پر محدودیت، له بشري حقونو په سرغړونه، د خبریالانو او نورو ټولنیزو فعالانو په شکنجه او د ښځو د حقونو په نقض تورن کړی دی. د طالبانو له دویم ځل حاکمیت وروسته زیات افغان رسنۍ تړل سوي او زیات شمېر خبریالان یا له افغانستانه وتلي یا هم بې دندو سوي دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. سیلابونه د پنجشنبې په مازدیګر د سختو بارانونو د اورښت له کبله راووتل. د دې ترڅنګ په ماوا اوبخې په واما ولسوالۍ کې هم سیلابونو اته کسان وژلي او د خلکو څاروي، ځمکې، باغونه، کورونه او سړکونه یې ویجاړ کړي دي. د آزادۍ رادیو خبریال راپور راکوي.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته وویل سیلابونو په کولوتن، مسوی او تیتین کې خلکو د سر او مال زیانونه اړولي دي.
نورګرام ولسوالۍ ځینې قریاجاتو کې پنځم به پورس باران له وجې ډېرې سیلابونه راغلي. ځینې قریاجاتو مالی او جاني تاوانونه رسیدل دي. 4.5 کیلومتر سره قرآن شوی، 450 جریب ځمکه او شپږ ملونه وړې دي. 3000 میوه لرون کې ونې وړې او 250 مالونه وړې دي او درې زنانه شهیدان شوې دي.
همدارسته رورس د نورستان واما ولسوالۍ ارچونو کې هم سیلاب د خلکو پټي، دوه کورونه، سرک او د کونړ نورستان په لار کې یو پل ویجاړ کړی دی. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي. چارواکي هم وایي چې سیلابونو یو خزه وژلې او په سلګونو جریب ځمکه او باغونه لمنځه وړي دي. د لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو د وجنه د کلتان درې او د تیتین په درک د کلتان د درې مربوط یو زنانه هغه شهید شوه ده او د تیتین درې ګوردر ساحه کې تقریبا 15 کیلومتره سرک په بشپړه توګه سره خراب شوه. یو څه خلک زخمیان شوه دي. لزګونه سربندونه مکمل توګه سره خراب شوه دي. څه حیوانات مړ شوه دي. نو د خلکو ته توانونه ورته رسیدلی د منډول لوساله کې هم زراعتي ځمکې ته ضرر او تاوان رسیدلی ده.
پورا شپار سورزی وړاندې د نورستان واما ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي وو او د چنګاښ میاشتې په لومړیو شپو ورځو کې د واورې ناڅاپي اورښت او یخنۍ په زرګونه څاروي وژلي. د دواړو پیښو زیانمنو شوو سره لا مرستې نه دي شوي چې په کې تازه سیلابونو بیا خلک وځپل.
په اوکراین کې یوه ورځ وروسته لدې چې روسیې موافقه وکړه چې د اوکراین غلطه به اجازه ورکړي چې بهر ته صادره شي، جګړو زور اخیستی. روسي پوځیانو د دې حملو په ترڅ کې هغه سیمې په نښه کړې دي چې د تور زمندرګي غاړې ته پرتې دي او تمه وه چې له دې ځایونو به د اوکراین غله نورو هیوادونو ته صادرېږي. احمد شیبر د موضوع جزئیات اوروي.
رویټرز سرانس راپور ورکوي چې نن د اوکراین په مرکزي سیمه کار هوارد کې دیارلس روسي توغندي پر یوه پوځي هوایي ډګر او د ریل ګاډي پر تاسیساتو لګېدلې دي. د دې سیمې جګپوري چارواکي اندري ریکوفیچ په ټیلګرام کې لیکلي دي چې د روسیې د دې برید له امله یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. ریکوفیچ زیاتوي چې د ژغورنې ډلې په سیمه کې بوختې دي او د سیمې په مرکز کروپ یانسکي باندې د برید له امله برېښنا قطع شوې ده. بل لور ته د بریتانیا د پوځي استخباراتو په وینا په تیرو 48 ساعتونو کې د اوکراین په خیرسون ولایت کې د روسي ځواکونو پر ضد د اوکراینی سرتیرو سخته جګړه روانه ده. د بریتانیا دفاع وزارت وایي چې روسي ځواکونه له توپخانې استفاده کوي او په سیمه کې د روسي ځواکونو د اکمالاتو مسیر له خطر سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې په ورته وخت کې پرون په دونیتسک کې د اوکراین پوځي چارواکو وویل چې روسي پوځیانو په سلویانسک سیمه کې له کلسټر ډوله وسلو استفاده کړې ده. د دونیتسک سیمې د پوځي ادارې مشر پاولو کیریلنکو پرون وویل دا عملیات وروسته له هغه وشول چې روسیې او اوکراین په استانبول کې له ترکیه او ملګرو ملتونو سره د اوکراین د غلدانو صادراتو ته د اجازې ورکولو تړون لاسلیک کړ او د تور سمندرګي پر غاړه د همدې سیمې له بندرونو څخه ټاکل شوې وه چې اوکراینی غلدانه صادره شي. د همدې برید په اړه پاولو کیریلنکو په ټیلګرام کې لیکلي دي چې لږ تر لږه درې تنه ټپیان شوي دي. همدارس شپږ ودانیو او یو شمېر شخصي کورونو ته زیان اوښتی دی.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن شنبه د داوطلبۍ له لارې 10 میلیونه امریکایي ډالر د لیلام په بڼه پلوري. دغه بانک په خپل ټویټر له ټولو سوداګریزو بانکونو، صرافیانو او د پولي خدمتونو شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې تر څو د داوطلبۍ په دې پروسه کې ګډون وکړي. بانک وړاندې لیکلي چې د داوطلبۍ ګټونکو اړ دي څو خپل حسابونه د لیلام د ورځې تر پایه پورې تصفیه کړي. د افغانستان بانک له دې وړاندې تیرونې هم په دوو پړاوونو کې 24 میلیونه ډالر د لیلام په بڼه پلورلي وه، سره له دې چې د افغانستان بانک د دې کارمخه د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت د خوراکي نفتي او همدارس د سون توکو د بیو ټټول ښیي. خو د خبرو شوې او راپورونو له مخې د افغانستان په لویو بازارونو کې لا هم د خوراکي توکو بیې لوړې دي او دغه پروسې ښکاره اغېز پرې نه دی اچولی. له ایران سره د 350 ټنو نفتي موادو د پیرلو هوکړه لاسلیک شوه. د طالبانو حکومت د مالی وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د مالی وزارت، بهرنیو چارو وزارت او سوداګرۍ وزارت همدارس د افغانستان بانک او نور مستند ادارې ګډ پلاوی ایران ته د نفتي موادو د پیرلو په مخه دوه ورځې وړاندې سفر کړی و. دغه وزارت لیکلي چې تللی پلاوی په افغانستان کې د نفتي توکو د کنټرول او بیو راټولو په مخه له ګاونډي هیواد ایران څخه 350 زره ټن نفتي مواد د رواردولو هوکړه وکړه. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وړاندې لیکلي چې د یاد نفتي موادو ترڅنګ له ایران سره د یو لړ اوږدمهاله پروژو په تړاو هم خبرې شوې چې د دغه پروژو د پیل او څرنګوالي په اړه به راتلونکي کې ناستې وشي. د طالبانو حکومت داسې مهال ایران ته د نفتي موادو د پیرلو په مخه سفر کوي چې اوس مهال په افغانستان کې د تیلو بیې له هر بل وخت نه لوړې شوې او دغه چارې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي. او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني 10 پوله، یو ایرو 90 افغاني 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغاني 4.5 پوله، یو سعودي ریال 3 افغاني 6.5 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني 2.5 پوله، زر هندي کلدار 1.1 افغاني او زر پاکستاني کلداري 400 افغاني.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
له خبرونو ور اخوا
قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجلې دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو.
ګلوب ان میل کاناډایي ورځپاڼې په یو مطلب کې د کاناډا پر حکومت هغو انتقادونو ته کتنه کړې چې دغه هیواد ته د افغانانو د مهاجرت پروګرام د څرنګوالي په اړه دي. د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د کاناډا له دولت یا هم غیر دولتي مؤسسو سره کار کړی دی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، په کاناډا کې فدرال محافظه کارو له لیبرال حکومت غوښتنه کړې د هغو افغانانو شمیر زیات کړي چې کولی سي د کډوالۍ د یو ځانګړي پروګرام له لارې کاناډا ته ولاړ سي. ورځپاڼې د کاناډا په پارلمان کې د محافظه کار ګوند غړي جا ساراج سنگ خبري راخیستې چې ویلي دي هغو افغانانو چې نږدې کال مخکې د کډوالۍ ځانګړي پروګرام ته غوښتنلیکونه سپارلي وو لا هم کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د دې پوینا د دې پروګرام په عملي کېدو کې د کاناډا د حکومت ناغړي پلمه نسی کېدای چې کاناډا د دغو افغانانو ته شا واړوي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون جمعه پر خپل ټویټر خپور کړی ویلي، کاناډا ته د افغانانو په لېږدولو کې زیاتې ستونزې شته، خو د دې پوینا دوی بیا هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تر دې مخکې د کاناډا د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د افغانانو د کډوالۍ د تازه غوښتنلیکونو د منلو موده پای ته رسیدلې ده. د وزارت په حواله دغه وزارت اوس پر هغو غوښتنلیکونو غور کوي چې تر اوسه یې ترلاسه کړي دي. پر افغانستان د 2021 نه د کال د اګست په نیمایي کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کاناډا اعلان وکړ چې 40 زره افغانان د پناه غوښتونکو په توګه مني. تورنټو ستار ورځپاڼې بیا افغانانو ته د کاناډا د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام د دوام پر غوښتنې لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې لولو، د هغو افغانانو چې له ځورونې سره مخامخ دي ملاتړو له اوتاوا غوښتنه کړې چې دغه پروګرام د هغو افغان وګړو لپاره بیرته پیل کړي چې په افغانستان کې خپل ژوند په خطر کې اچولی وو، خو د کاناډا له ماموریت سره یې مرسته کړې وه. تورنټو ستار لیکي چې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې د څه باندې 14 زره افغانانو له ډلې چې کاناډا ته تللي تر نیمایي زیات وي د کاناډا د بشري پروګرام پر اساس دغه هیواد کې پناه اخیستې ده.
د لوګر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د ابو مسلم خراساني په نوم زیارت ته ورغول شي. د روایتو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکی برکول سوالی کې دی. د لوګر ځای چارواکي د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت څخه غوښتنې دي چې د دې ولایت د لرغونو ابداتو ساتنې او رغونې ته پاملرنه وکړي.
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د ابو مسلم خراسانی لرغونې زیارت چې نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټ خودونکو څخه و چې د ځینو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1740 څخه تر 1555 زیږدیز کال پورې د خراسان والی و. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سلوزیو کلی اوسیدونکي فضل رحیم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
د ډیر قدیمی زیارت د تقریبا 1200 کلونو شاوخوا به کیږي کنه او دا چې د بخښي د نړیدو په حالت کې ده دا غوښتنه ده چې د جوړ کې یو څه او هتا یې وکړي د څنګه یو جماعت دور سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده نو غوښتنه ده چې دا جوړ کې نورو ولایتو کې اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي او دا په موږ زړه حالت باندې غوښتنه ده چې جوړ کې
د یاد سیم یو بل اوسیدونکو محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت راتلې وی جوړېدو وشغوري خو اساسي جوړولې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا کومه کوشش کړی چې دمرم ساتلې خرابه شوی لوڅ کړی نه دا یو نور خراب شوی نه دا په دغه وضعیت باندې زغ وسول دومره خلکو ساتلې نو وزارت هم دا غته چې تکمیل کړي ان شاء الله کار په وکړ دا یو تاریخي ځای ده تاریخي اثر لري نو دا
د لوګر د برکی برک اوسیدون کې وایي چې په خو وختونه کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل او دلته به ختمونه او خیراتونه کول خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدون کې ګل نظر وایي
د سې خزینه به راتللی چې پنځه منه څلور منه وړه به راوړه دلته به پتیرې پخولې ارغستلې به پخول وریجې به پخولې خلک به مراتل ختمونه به کول اوس هغه چې هم بخي نشته د زیارت رنګ نور کړه فقط هم د خلک تو سپینګری لار ارجونه به سپینګری اتل خلک برتل مریضون برتل دلته به کور دتی ورک به ته وسه غاشون میخینس
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی شه د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري خو نیوکه کوي چې پتی ردول سيزو کې د ولایت د تاریخي آبادات او رغولو او لرغونو آثار ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوی. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیموئل
او منګه وزارت نه پیشنهاد کړی دا یو یو ټیم نیته آماده ده چې موږ یې وختونه کې راشي او ټول تبلیغ تاریخي ابي دي د خشي کوم باستانې سیم شي دي دا ټول د ثبت کې راجستري کې او امید ان شاء الله چې نو ګر دي ابو مسلم خراساني دي تاریخي ابي تر څنګ موږ نور تاریخي ابي دي هم څنګه شي دي لازم ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دیوی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنیدو کې زیاته ونده درلوده د عباسیانو له لوی سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه و. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
او د هم د خبری برخه په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
زه رحمت الله افغان د هلمند ولایت د گرشت ولسوالۍ څخه پیغام پیړم. ما د اسلامي امارت صدا غوښتنه ده ورور د نرخونه نکلر سره کنټرول کې دا وسه حال دي دا وسه ګرانۍ دي د غنم دغه سګران دي غوړي دغه سګران په شي خلنه پوري کې.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. زه د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د ګردي باغران د دشت کلی اوسیدونکی یم. دا مرزیانه مېږم ورته شان پر موږ داسې ګران دي. یو ګیلن پټرول په زر کلداري، یو لیټر ډیزل په 310 کلداري، یو ټوکر جواري چې کرو یعنی ساده د دایي مسره پیله نه جوړوي، هغه بار و هغه شی خو لا پرېږ دی، وده بار ګونی سپینه په 5000 کلداري. هر شی دغسې کیاس که وګوره دا اوس په موږ څار یعنی د اوس ولي.
زه محمد قاسم د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ ته څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زما دا غوښتنه ده چې دلته د خوراکي مواد پیخې ګران دي. موږ د مسلینو څخه دا غوښتنه ده چې دا ارزانه کې موږ ته بیخي ګران دي. زموږ ولاکه په یو شي وس رسېږي چې رانیس.
که زه تاسو ګل د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ څخه دا مسیج ګرځم. موږ د باغران ولسوالۍ کې خدیه نسته، ډېر مشکلات لرو. به دی چې خدیه نسته بېل وټساپ بل شي دلته کار نه کوي، هغه هم څوک لري څوک نه لري. موږ ته خدیه راوي ډېر مخلوقات ته په تنګ دي او دمبر نه لرو. لار مو ډېره خرابه ده. مسافرات ولسوالۍ پورې دا ولسوالی مربوط لاره ډیره ده خو خراب ده، مریض تر ځایه پر چې بیا یو ډیر په تکلیف یو.
دا غدي مې وینم ماشونه ډیر ځان سول او ډیر غدي او ډیر لاس وهن کی ویل کیږي او زړو مې وینو ته بیخي پاملرنه نه کیږي، شخصي لاس کټ وی یو غوته ماشونه نه ورکول کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سئ. شمیره ده 00422111201.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د زهر و کاروان پروگرام پیلیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د افغانستان په جنوب کې به نږدې 2000 هغو کورنیو ته چې کورونه یې زلزلې نړولي پناه ځایونه جوړ کړي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مارکوس پوتزل له سیمې د کتنې پر مهال وکړه. ښاغلي پوتزل او د یوناما مرستیال رامز الاکبروف پرون په خوست کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو کورنیو له یو شمیر استازو سره خبرې وکړې. تیره میاشت په پکتیکا او خوست کې د سخت زلزلې له کبله له زرو ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او د دې شمیرې دوه برابره نور ټپیان شول. استرالیایي خبریاله لین اودینل وایي طالبان په دې د جاسوسۍ ادعا نشي ثابتولی. هغې په تازه ټویټ کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دې په اړه د جاسوسۍ ټویټونه له حقیقته لرې دي. اودینل له دې سره د طالبانو سیالي خندنۍ بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر دا خبریاله په جاسوسۍ تورنه کړه او ویې ویل چې نور به د خبریالانو په نوم بهرني جاسوسان په افغانستان کې پرې نه ږدي. د انګلستان پخوانی توپ وهونکی جاناتان ټرټ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه وګمارل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې ټرټ به د ایرلند پر وړاندې د افغانستان پر روانه لوبلړۍ کې د هیواد له ملي لوبډلې سره یو ځای شي. د لوبلړۍ د اګست په 9 په بلفاست کې پیلېږي او د اګست تر 18 پورې دوام کوي چې په ترڅ کې درې یو ورځنۍ او 15 شل اووریزې لوبې پلان شوې دي. د اوکراین ختیځ ښار سلوویانسک له هغو سیمو دی چې روسي ځواکونو د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه د نړیوال تړون د لاسلیک په ورځ بمباري پرې وکړه. د دونیتسک سیمې د پوځي ادارې مشر پاولو کیرلینکو پرون وویل د روسي پوځ په سلوویانسک کې د استوګنې پر سیمو خوشحي بمونه او نور مهمات واورول. هغه زیاته کړه د عملیات وروسته له هغه وشول چې روسیا او اوکراین په استانبول کې له ترکیه او ملګرو ملتونو سره د اوکراین د غنمو صادراتو ته د اجازه ورکولو تړون لاسلیک کړ. او د ایران د جنوب په وچکالۍ ځپلې سیمه کې سیلابونو لږ تر لږه 18 کسان وژلي دي. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دا سیلابونه په فارس ولایت کې له درنو اوریاو وروسته راوتلي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیلابونه د استهبان ښار څو ښارګوټو او کلو کې ورنی پیښه کړې. د دوی په وینا د ژغورنې ډلو 55 کسان ژغورلي خو یو شمېر نور لا هم تری تم دي. دا دې قدر منوریدونکو په پای کې د زهرو کاروان پروګرام واوري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ناوړه اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې افغانان د نشه یي موادو په کاروبار کې نور هم ښکیل سي.
میزان فقر د افغانستان به اندازه بلند است.
په افغانستان کې بیوزلي دومره ډیره شوې چې اوس خلک بیخي خپل ماشومان خرڅوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې سل بستریز روغتون د مالی ستونزو له امله د تړلو له خطر سره مخ دی.
روز به روز افزایش معتادین در
فراه ولایت که معتادین ورځ په ورځ ډیریږي ځکه د فراه ولایت د معتادینو د درملنې دولتي کلینیک تړل شوی.
دا چې د هیروینو د نشو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي په دې اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه کړې.
یو د ورید یا درک دلاری استعمالیږي، بل د ازلی یا د غوخې لارې استعمالیږي، بل د سونولو لارې استعمالیږي یا پوز لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي.
د صفت الله په نوم یو معتاد وایي، د اعتیاد له امله مې تجارت خراب او اوس بې وزله یم.
په پښتون مارکیټ کې کار مې کول، خصي ژوند جوړ او هغه وخت کې نوروز دغه سي بیتابی شو، اوس انجینری پاتې نه، بل پاتې نه، مغزه پاتې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه واوري.
زه زم خپلې کوټې ته چې و پړې ووهم، بېخي خمار خمار یم.
پړې دې ستاسو چلو خوري، کار دې ملا ماته ده، بس ټول ورځ ته یو پوډر دی. بخت مې تور دی چې میړه مې هم بېننګه او هم بېکاره دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکوي چې د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت په دې لامل سي چې د نشه یي موادو په کاروبار کې نور افغانان هم ښکیل سي. د انسانانو د قاچاقو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو په تازه راپور کې راغلي، په افغانستان کې د بیکاری ډیروالي ته په کتو سره امکان لري چې ډیر ځوانان د کوکنارو کښت مخه کړي او له ځوانانو څخه د نشه یي موادو په قاچاقو کې هم تر پخوا ډیره ګټه واخیستل سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښیي چې اقتصادي ستونزې به دې ته لاره هواره کړي چې د انساني او نشه یي موادو قاچاق کوونکي ډلې له دې ځوانانو څخه ناوړه ګټه واخلي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه تازه راپور خپور کړی او افغانستان له هغو هیوادونو څخه ګڼلې چې له انساني قاچاق سره د مبارزې وس نه لري. په دې راپور کې د انساني او نشي موادو قاچاق یو له بل سره تړلي بلل شوي او په یو برخه کې راغلي د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت د دې سبب سوی چې خلک نور هم د نشي موادو په کاروبار کې ښکیل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي دا خطر شته چې ډېر افغانان د نشي موادو په قاچاقو او کوکنارو په کښ کې ښکیل سي، ځکه په وروستیو کلونو کې نادولتي ټولنو راپور ورکړی چې د کوکنارو په کښت، نشي موادو په جوړولو او قاچاقو کې له ماشومانو څخه استفاده شوې ده. د ملګرو ملتونو څېړنو ښودلې د کوکنارو د کښت کارکوونکي ډېری هغه ځوانان او ماشومان دي چې د بیکاري له امله یې دې کار ته مخه کړې ده. د دې سازمان څېړنې ښیي ډېری ځوانان د کورنۍ له خبر او اجازې پرته په پټه د مافیایي ډلو په وسیله د افغانستان بېلابېلو سیمو ته وړل کېږي چې هلته د کوکنارو نیش ووهي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دا مهال افغانستان څخه د باندې فعالیت کوي، دا اندېښنه ښیي چې د انسان او نشي موادو قاچاق کوونکي ډلې د ځوانانو او ماشومانو له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخلي. د دې کمیسیون مشر نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل بیکاري او بېوزلي د دې سبب سوي چې ډېری ځوانان کډوالۍ ته مخه کړي، خو د قاچاقو مافیایي ډلې د هغوی له مجبوریت څخه استفاده کوي او هغوی د نشي موادو قاچاقو ته هڅوي.
میزان فقر در افغانستان به اندازه بلند است.
په افغانستان کې بیوزلی دومره ډیره شوې چې اوس خلک بیخی خپل ماشومان خرڅوي. د بد مرغه چې په داسې بحراني شرایطو کې جرمی ډلې کولای شي چې د ټولنې له بیلابیلو اقشارو څخه ناوړه ګټه واخلي. د بیلګې په ډول کولای شي چې له ځوانانو او ماشومانو څخه د نشه یي موادو په قاچاق کې کار واخلي.
قاچاق مواد مخدر میتونن بهره بگیرن.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دا سیمال د انسانانو او نشي موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښیي چې ډېری هغو محتاجینو چې د زهرو کاروان له خپرونې سره خبرې کړې ویلي چې دوی د کډوالۍ پر مهال په ګاونډیو هیوادونو کې د ځانګړو ډلو لخوا په نشي موادو معتاد سوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ناوړه اقتصادي وضعیت د دې لامل سوی چې افغانان د نشي موادو په کاروبار کې نور هم ښکیل سي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په فرا ولایت کې د معتادینو د درملنې سل بسترې روغتون کارکونکي وایي چې د دې روختون فعالیتونه د بودیجې د نه درلودلو له امله بند سوي دي. خو د فراه ولایتي روختون امیر صلاح الدین احدی وایي چې دا مرکز د پیسو د نه درلودلو له امله نیمه فعال دی. ښاغلی احدی وایي چې د دې روختون ځینې کارکوونکي نورو کلینیکونو ته خدمتي استول سوي دي. د فراه ولایت ځینې مدني فعالان وایي چې د دې مرکز له تړلو سره به په دې ولایت کې معتادین نور هم ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
شپږ دېرش کلن عصمت الله اته کاله مخکې په ایران کې معتاد شو. د ازادي راډیو ته وویل چې غواړي له نشو څخه وژغورل شي، خو په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون د تړلو له امله دا کار نشي کولی.
زه لومړی نشه یي ګولۍ او بیا تاریاکو او وروسته دودي نشه یي موادو له ستونزو سره مخ کړم. د نشه یي موادو استعمال زما پر ژوند ډېره ناوړه اغېزه کړې. که کلینیک خلاص وي د درملنې لپاره ورځم. ما ته خپله کورنۍ یو انده چې یو ماشوم هم ارزښت نه راکوي. په بازار کې له ډیرانونو څخه شیان راټولوم او له دې لارې پیسې پیدا کوم.
ځینې نور معتادین چې غواړي نشه پرېږدي هغوی هم د درملنې اسانتیاوې نه لري. محمد او عبدالحادي چې له څو کاله راهیسې د نشو په دام کې نښتي ازادي راډیو ته وویل.
د کریستال او پوډرو نشه کوم. نږدې دولس کاله مخکې په ایران کې معتاد شوم. پیسې نه پیدا کیږي او کلینیکونه هم تړلي دي چې زما درملنه وکړي. زه ناروغ یم، باید دولت زموږ هم وخوري. اوس خو زموږ درملنه هیڅوک نه کوي.
پنځه کاله کېږي چې په ایران کې معتاد شوی یم. اوس په یزیدي کلي کې ژوند کوم. لومړی نشه مې له سګرټو څخه پیل کړه. سړی چې معتاد شي هیڅوک ارزښت نه ورکوي. دا چې کلینیک تړلی دی زه له ډېرو ستونزو سره مخ شوی یم. که کلینیک خلاص شي نشه پرېږدم. کار هم نشته. له حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې کلینیک خلاص کړي چې زه نشه پرېږدم.
د فراه ولایت مدني فعال عبدالله احمدي ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې د سلبستریز روغتون له تړلو سره دا ویره شته چې په دې ولایت کې معتادین نور هم ډیر شي.
روز به روز افزایش معتادین در
په فراه ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه د فراه ولایت د معتادینو د درملنې دولتي کلینیک تړل شوی او اوس د چا درملنه نه کوي او څوک بیخي نه سپتوي. وایي چې موږ بودیجه نه لرو. ډیر تندیښنې وړ او خوشنۍ ځای دی.
د فراه د معتادینو د درملنې سلبستریز کلینیک درې کارکوونکي چې نه یې غوښتل نوم او اواز یې له رسنیو سره خپور شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له دوو میاشتو راهیسې د دې کلینیک فعالیت د بودیجې او درملو د نشتوالي له امله بند شوی دی.
ترنو اورېدونکو، وام اورېدل چې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون د مالي ستونزو له امله د تړلو له خطر سره مخ دی.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم. اوس با پا گده میلاو کو.
رازا پا خواه که راغلی.
اوهو دا ایرین چه کوئی؟
تا چه غاره چه ما متاد که؟ پا یو دود چوک نه متاد ایگی.
دادا سه مردار شاید هایی چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی.
دا بیا چه اویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اورېدونکو، تاسې ازادۍ راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اورېدلی شئ. پودر یا هیروین هغه سپین رنگ ماده ده چې معتادین یې په بیلابیلو ډولونو کاروي او په افغانستان کې خورا ډیر ځوانان په دې سپینو زهرو ککړ دي. دا چې د هیروینو د نشو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې هیروین په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري.
هیروین چې دی دا د یو ډول مواد دی چې د مورفین د استلیشن څخه په لاس راځي. مورفین د یو قوي درد آراموونکي درمل دی چې د افین څخه په لاس راځي او هیروین د مورفین څخه درې چنده قوي دی. په اسانۍ سره دماغ ته تیرېدای شي او تیرېږي.
ډاکټر صاحب، که په نشه دروغ دی کس د نښو په اړه راته معلومات راکړي چې موږ یې څنګه وپېژنو، څنګه ورباندې وپوهېږو چې دا سړی پوډر څکوي؟
غیر نورمال حرکتونه کې منترازی لاسونه رپیږي یا لرزب کې منترازی د سترګو کیسه تنګیږي وړکیږي د سترګو نه اوخ کې رازی د لرګدون کې یا رپیدون کې आवाज یا غږ د دې لري او د نه علاوه د سترګو په شاوخوا کې یو څه ګونځي پیدا کیږي بل هغه مهمه مشخصه نه چې پدې کې دا دی اکثره راز نشي ساتلی که چیرته زمونږ ډاکټر صاحبان یا کونسلرانو سره لږ څو خبرې سره وکړي نو دوی خپل راز سمدستي تا ته وایي ځې همدارنګه مخامخ غاښونه یې ټولو سره خرابیږي مریض خوبوړی خوبوړی وي
لنډمهاله اغېزې به د دې څه وي یعنې که یو سړی دغسې د کمې مودې لپاره یې کاروي پر هغه باندې به یې تاثیر څه وي
د لنډمهاله استعمال له کبله دی کې داسې ظاهرا پکې څه نه ښکاره کیږي خو خپله دغه شخص د درد احساس کوي دروژنه خوشحالي احساس کوي او نور داسې بعضې کړه وړه یعنی داسې رواني تکلیفو ته پیدا کیږي او اوږدمهاله کې د عضلاتو شخوالی پکې فوق العاده زیات وي د سر فشار یې لوړ وي همدارنګه د وینې په د جریان کې لکه ناپاکه وینه یا پاکه وینه دې کې هم یو ګډوډي منترزي ناپاکه وینه پکې زیاتیږي
دغه د استعمال په اړه راته وایي چې په افغانستان کې معتادین دغه هیروین په څو طریقو باندې استعمالوي
یو د ورید یا درک د لارې استعمالیږي بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي بل د سوڼولو لارې استعمالیږي یا پوزې لارې او بل د سکولو لارې استعمالیږي بل د سترګو په کنجونو کې مخول کیږي دا د استعمال لارې دي همدغه شانتې تاثیر هم په همدې پورې اړه لري مثلا که چیرته د سوڼول لارې دا استعمال شي دغه د پوزې خپله یو قسم واړه ویښتان لري چې دا د مکروبونو د داخلېدو مخه نیسي خو دا دې سره متضرر کیږي دې نه علاوه دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسي لاره ده دې کې مختلف امراض منځ راځي لکه پورتنۍ د تنفسي سیستم ناروغي لاندنۍ تنفسي سیستم ناروغي همدغه شانتې هغه عادي ناروغي به په مزمنه بدلیږي سینه بغل تکلیف منځ راځي که چېرته اوس کول شي مستقیما سږو ته داخلیږي او د سږو په منځ کې چې کومې هوایی کسوړې ته موږ ویو دا د دود یا لوګو نه ډکیږي دلته د مختلفو بکټریاو دپاره یو زمینه یو میډیا جوړیږي چې دغه هلته به کیدای شي چې ټی بي جوړ شي ټی بي یا لری رن دا مرض منته راشي یا مثلا یو الرژیک تکلیف منته راشي یا مثلا هپاتایټس منته راشي تنفسي بندیږي ډسپنیا چې ته وایي دا پکې منځ راتلی شي دې د علاوه زموږ د وینه چې پکې صفا کیږي هم د دې لارې صفا کیږي دغه د وینې صفا کېدل هم پکې مختلفي دریملار چې موږ ویلې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمالیږي یا پیشکری کیږي نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي د انفیکشن یا انتان لپاره لار خلاصيږي بیرونی میکروبون لپاره یو لار هواریږي لار شي هوار شي پوستکی لاندې کم نسج یا غوخه یا زله دا دلته دا متضرر کیږي چې کله متضرر شي دلته پرسوب سرواله درد تبا منترزی کمی پیشکاری چې دی کاری اکثر په ګډ استعمالیږي دغه پیشکاری چې په ګډ استعمال شي تور ځړی او زیر ځړی او سپین ځړی خو د انتقال یا ترانزیت لارې ان هم دغه پیشکاری ده همدارنګه ایچ ای وی یا ایډز هم منترزی څلورمه خبره د عضلې لارې ک استعمال شي نو د انمال ته کېدې شي د نج منترشی یا جوړ شي کته د پیشکاری هغه موقعونه پیژنې نو کېدې شي چې د عصبي رګ هم اول شي نو کچرته اول شي اول تور اوړي ګان ساجي مرکیږي او شکل مرشي نو بس به مجبورن چې دغه خطه کې یعنی بل طریقه چې مونږ ویلې د سترګو په کنجونو کې یا دا کې د مخلکیږي نو د اوخ کو د لارو جذبيږي نو چې کله دا جذب شي دغه ته د انساج او التهاب یا پرسوب درد منځ ته راځي چې دا کله درد منځ ته راغی التهاب او پرسوب منځ ته راغی اوخ کې توي د خپل د کسې د سترګو د کسې چې دا سره تنګيږي مرور د زمان کې ده چې د خپل د لاس اور کې
که پر امیدوارو خزو باندې د پودرو د اغیزو په اړه راته معلومات راکړي
کم تاثیر چې په عامله خزو باندې من ترزي سره عامله خزي چې مونږ سره مخامخ شي نو دی به وخت ماشوم زیګول پکې من ترزي دویم سره ماشومان چې به پیدا شي نسبی مړینم پکې هم منځ راځي دنه علاوه ماشومان چې کله د دغه روغدي خزو نه میندونه پیدا کیږي نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اختوي
ایا په هیدلست ایا په هیدلست د نشي مواد غوښتنې په کومولو کې سوداګر او شتمن خلک سره لوبولای شي په دې اړه به د سمیولا په نوم د یو پنګوال خبري واورو
شتمن خل په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کول شي، هغه موثره مرسته چې دی په څو لحاظه کېدل شي، هغه ادارو سره کومک کول چې هغه په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري. یو دادی دویم دادی چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول، لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دی دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا داسې ادارې ته چې هغوی په د معتادینو سره د تداوی په برخه کې کار کوي، معرفي کوي، په ایدوغو تر هغه نهایي وخته پورې، لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي، ایده ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم داسې دی چې شتمن وکولی شي چې کاری فرصتونه رامنځته کړي چې خلک ورو ورو د نشه یي توکو نه راوګرځي، او څلورم داسې دی چې دغه سرګرمۍ چې دی خپله ایدې باعث کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبې دي، ټورنمنټونه دي، د دې سبب کې چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي. او بل دا چین شي، چین داسې دی چې څنګه چې دی د شفاخانې نه رغېږي جوړېږي، ده ته یو کار پیدا کړی شي خپل ادارې کې ونیسي، حکومت هم کولی شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانې ډېرې زیاتې دي، هغوی ته وایي چې دومره فیصدي کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوئ. د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسؤلیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دي دغو دوه شیانو ته دی، لکه هغوی ذهنن آماده دی چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسؤلیت چې دی ومني. اجتماعي مسؤلیت دا دی چې زموږ ټولنه کې بیکاري ډېره زیاته ده، من اغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه حمایت کړي، او بل د سه بوختیا د سه فعالیتونه رمن سکري چاغي کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی یو بوخت شي، کاغه په وړه کې چوي او کپلو یې کچا.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبري، او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت اوسیدونکو صفت الله 15 کلن و چې په نشو اخته سو. دی وایي چې تر نشو مخکې د موبایلونو تجارت کاوه او ښه ګټه وټه یې درلوده، خو کله چې معتاد سو هم یې تجارت خراب سو او هم دومره لټ سوی چې هیڅ کار نشي کولی. دا چې صفت الله ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
خصای موبایل فروش هم درلوده، خصای ژوند هم درلوده، وزغه است دغه مال ما غوښته دی چې فکرم نه کېده نو چې کور ته پیسې ورکړو، چې څونه پیسې مې په لاس راتلو دغه مال ونیم به که نه. خصای موبایل فروش هم درلوده، خصای ژوند هم صحیح و، نو چې ښه ټاپ انجینر هم یم د موبایلو، خو بس نور هم دغسې چې اول نه سګرټ مې اسکل نه بل دا پون چشته وایي سګرټ چشته وایي، بیا اول ورځ چې دغسې سګرټ یې تش کړی او دی کې سګرټ یې اچول، سګرټ یې په منځ کې زما په نظر لږ هغه شیشه اچول، دویم درېیم ورځ د تانډیوال را باندې ول، پنځم ورځ ما خپله دا واغوستې چې راځه دی دی باندې پیسې ورکړو دا چې شی ده، همدغسې دې عمل باندې واغوښتو نو تر ننه پورې دا تم هم کاله ده چې همدغسې نو شیشه هم وپېژندو، پوډر هم وپېژندو، پوډر هم وول، بیا تابلیت او دغه هم بل ورځ راشه د زیکا په مال کو، همدغه ستر نه نه پورې وینو نه څوک معلومات هم واغست نه بل یار نه هکاله کی چې چار سم مهدې ششم شروع شیشه به شیدې شپې د خو بخ خوب نه رات لوک ډوډۍ به ته نخرو ما به تمال کول چې عمل نه رسیدې به هر کارم انجام ورکول، یار ورځ راشه دینه ولا بل ورځ دینه ولا خو خو موبایل فروشي، موبایل فروشي چې لاړ نه نه پورې به کراچي ونی می شروع کو، کراچي ونی شروع متر دغه نه نه پورې نه چانم پیسې را کول نه کوم کاروبار به خو هر څه زیاد نه وته کنه. خاصه ټاپ انجینر هم دی ټول کابل ار انجینر ته مو چلنج ورک، په پښتون مارکیټ کې کار می کول خاصه جوان جوړ هغه وخت کې نو روز دغه سي به تابش اوس انجینری پته نه بل پته نه مغز پته چې څه سرمایه نو هغه ټول وسوځید، یو روپۍ مونږ ته پته نشو نشي، زما په وجود ډیر تاثیرات کړه، زه ډیر لاغر شوم دلته، خوراک هم دلته نشته، نور دغه سي به خوراکین هم ضعیف شوی، هغه وخت کې څو نه خاستګیم دلته دسه مخم دلته پنځه وخت مونږ هم کول، اوس مونږ هم پته هر چی شنه دلته پته په نشه کې مونږ ډېر پیسې ورکو، دونه پیسې مونږ خپل باندې خورلل چې دونه پیسې مونږ په نشه کې ورکو، دوه ورځې سلام تلې 500 هم تلې رانه 2000 هم تلې زرم تلی 5000 هم تلی په دغه نشه، د سوراز راغله چې 7000 هم په دغه نشه په خدای ورکړه، خو بس ځان باندې میا ورځم دسه نه چې راشه مونږ ته یو کریم ځان ته واخلو یا کوم شربت ځان ته واخلو دسه مې نه دی کړی چې پیسې پیدا کېده هغه نشې باندې مولي نه کور باندې م فکر و مور او پلار دونه نصیحتونه کول هماغه ورځ که مونږ نصیحتونه منلو زده اولاد کې بنیو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزل پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د زرغونه د اکبر په نوم دی او معتاد میرمن ده. دا وړوکی ماشوم لري خو د بیوزلی او خوارځواکۍ له امله خپل شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډري شیدې ورکوي. خو نن د اکبر په جیب کې پیسې نسته او وایي چې ماشوم ته شیدې نسم رانیولی. په دې وخت کې زرغونې ته ګاونډۍ ښځه د سرور خان په نوم د شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې هغه ته ورسه کېدای شي مرسته درسره وکړي. زرغونه هم دا مشوره مني او د سرور خان د کور پر خوا روانېږي. دا چې وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
دی ماشوم شیدې خلاصې شوې دي. د سهار رئیس ژاړي شیدې ورته راوړه.
زما هولنګ شیدې پسې ورته واخلم.
شکر ځوان یې ولاړ شه کار وکړه یا یې له یو چا څخه پور
کړه. لاسه کېږي او پوره ملاقه څوک راکوي.
نو ماشوم خو وږی دی هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
ما خو یو څه ورکړم که نه.
نو څه خبرې ورکړم؟
نه خپلې شیدې ورکړم که نه.
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې د شیدې نه وي خیر دی. ماشوم دې ته واچوه که نور څه نه وي آرام خو به شي. ده د ګاونډي ښځه راغله. تاسې خپل بنډار وکئ زه ځم خپلې کوټې ته چې یو پوړۍ ووهم. بېخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستاسو چر وخوري کار دې ملا ماته ده. بس ټوله ورځ ته یو پوډر دي. بخت مې تور دی چې مېړه مې هم بې ننګه او هم بېکاره دی.
زرغونې خورې سلام علیکم.
سلام علیکم زرغونې خورې
خیر
راشه په دې توشکه کښېنه.
بس همدا ځای سم دی سال دې ښه جوړه یې.
شکر تاسې
دا ماشوم دې ولې داسې ژاړي؟
خورې څه درته ووایم زه کمزورې یم خپلې شیدې نه لرم. وچې شیدې ورکوم. شیدې خلاصې شوې دي نو ولې ژاړي؟ په کور کې پیسې هم نشته.
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی؟
نه والا. سرور خان څوک دی؟
وایي ډېر شتمن سړی دی. ډېرې پیسې او جایدادونه لري. هغه ته ورسه کونډې څه زکات او خیرات درکړي.
خورې که رښتیا راباندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی. شرمېږم.
ته ولې شرمېږې؟ خو بیا وزله او غریبه ښځه یې. دا خو بد کار نه دی.
سمه ده ور به شم خو ډېره شرمېږم.
مشره مشره یوه ښځه راغلې ده وایي له سره وینم.
رښتیا ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده ځوانه. یو ماشوم یې هم په غېږ کې دی خو بېخي نجلۍ غوندې ښکاري او ډېره ښایسته هم ده.
ورشه را ویې لږه او ته لاړ شه خپل کار کوه.
دا یې مشره دا اوس یې لېږم.
یاره لکه چې نن تصادفي له یوې بلې خوا ښکار پیدا شو.
سلام علیکم ورور جانه.
وعلیکم سلام. راځه په دغه مخامخ توشکه کښېنه. دا راته وایي چې څنګه راغلې؟
ډېره غریبه یم. مېړه مې پوډري دی. ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم. له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي.
بس بس سمه ده د کور ټول مصرف دې درکوم. هره میاشت راځه او پیسې دې اخله. خو ته به هم زموږ ځینې کارونه کوې.
دا خو ډېره ښه خبره ده. تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی. هر ډول کار چې وي کوم‌ای. کالي پرېولل وي، کور پاکول وي، اشپزي وي.
نه نه هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو. اشپز، دوبي، صفاکار او نور مزدوران لرمه.
نو چې مزدوران لرې څه ډول کار غواړي؟
مطلب دا دی چې خپل پیسې دی اخلا، هویت کار مکوه، بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته.
وروره زه پوه نه شوم څه ډول خوشحاله وساتم.
بس نور نو ته خپله پوه سه، لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتي ما هم دغسې خوشحاله ساته.
بې شرمه انسانه، ته نه شرمېږې؟ خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بله سترګه ګورې؟ یا خدایا، دا زما د بې غیرته میړه له لاسه، اوس هر مردار خور ما ته په بله سترګه ګورې.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.